شپږ بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبری مجلې ته. البته د نن ورځې لومړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلی. فریده هوډ سیفی هم له خپلو همکارانو سره سټډیو ته راغلې. تاسو ته بلنه درکوم په روانه خبری مجله کې د راټولو شوو مطالبو اورېدو ته. اوري په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال په پای کې بهرني محاربوي سرتیري له افغانستان څخه وځي. ایران هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د رسنیو له لارې خپل نفوذ پراخه کړي. دا به هم واورئ چې په عراق کې د ایران د اټومي لانجې په اړه باندې خبرې داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. خو لومړی به راشو خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه راوړي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د جنگي مجرمانو د محاکمې په اړه د عفو د نړیوال موسسه د غوښتنې هرکلی وکړ. پاکستان له امریکا وغوښتل چې د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه د غهیوات پریکړې ته درناوی وکړي. او د ایران د اټومي لانجې پر سر د نړۍ د شپږو قدرتونو ایران ترمنځ خبرې په عراق کې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د بخښنې د نړیوال مؤسسې د هغه راپور هر کله وکړ چې پر اساس ویل شوی په افغانستان کې باید جنگي مجرمان محاکمه شي. امینستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه کالني راپور کې په افغانستان کې په هر برخه کې ستونزې ډېرې بللې دي. د مؤسسې افغان حکومت ګرام کړی چې د انتقالي عدالت مسالې ته جدي پام نه دی کړی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنو اورګانونو هم ویلی چې مهم جنگی مجرمان اوس په مهمو دولتي ادارو کې کار کوي. د کندهار د سرپوزي محبس لسګونه سیاسي او جنايي بندیان د ویني د اسهال په ناروغي اخته شوي. که څه هم روغتیاي چارواکي د ناروغي علت د محبس دننه چټلي او بګني، خو دولتي چارواکي وایي چې او په پاکي دی او بندیان د خپلوانو په میوه او ډوډۍ ناروغ شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون چې د ځان وژونکو حمله هڅه یې کوله، یو وشتنه واستوال نیولې دي. چارواکي وایي چې نیول شویو کسانو غوښتل د شیکاګو د نړیوالې غونډې پر مهال په کندهار ښار کې پر دولتي اهدافو ځان وژونکي او واستوالې حمله وکړي. په عین وخت کې د ورزګان چارواکي وایي چې تېره ورځ د دغه ولایت د شهید احساس ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول د درو نورو وسلوالو سره وشل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ورزګان په دیراود ولسوالۍ کې یو قومي مشر له دولت سره د همکاري په تور د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوی دی. د دې ولایت د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر ګلاب خان نن آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه قومي مشر تېره شپه وشل شوی. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې په خلم ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال مخالفان وشل شوې دي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال عصمت الله علیزي نن په یو خبری غونډه کې ویل چې دغه کسانو غوښتل د شار په ختیځه برخه کې د سمنګان بلخ ترمنځ لاره کې پر اکمالاتي کاروانونو برید وکړي. د افغانستان بل خبرداري چې د هلمند په موسی کلو ولسوالۍ کې په یو ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس وشل شوې دي. د هلمند امنیه قمندان یې ویاند فرید احمد فرهنګ ازادي رادیو ته ویل دغه پېښه نن سهار لس بجې وشوه. د همدې سیمه ونړي خبرونه. پاکستان له امریکا وغوښتل چې د هغه ډاکټر په اړه دغه هیواد پریکړې ته درناوی وکړي چې له سی آی ای سره یې د بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی معظم خان نن په دې اړه وویل دوول تر کومه ځای چې د شاغلي اپریدی له قضیه سره ارتباط لري په دې اړه به د پاکستان له قوانینو سره سم او د پاکستان په محکمو کې پریکړه کیږي. فکر کوم مشته په کار ده چې د یو بل قضایي سیستم او عدلي پروسو ته درناوی وکړو. د امریکا دفاع وزارت شکیل اپریدی ته د 3 کال قید سزا غندلې. ویل دي چې شکیل اپریدی د القاعده پر ضد کار کاوه. د پاکستان په شمال ویدیسک د افغانستان پولیسو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لشتلسته وټل چې بیدی. د پاکستان وی استخباراتي چارواکي د نوم د نشو دلو په شرط وویل الوتکې په شمالي وزیرستان کې پر یو کور د توغندي وښتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی معظم خان نن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو په محل د حمله وغندله. د بی پیلوټ الوتکو د حمله په کلکه غندو. موږ دا د خپلې مزکنې بشپړتیا پوره سرغړونه بولو. دا حمله له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې په یو بله ورته حمله کې څلور سخت دریځي وسلوال وژل شوي وو. د اتمي لانجې پر سر د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې نن د عراق په مرکز بغداد کې په دوهمه ورځ بیا پیل شوې. دوی پرون ونتوانېدل چې په خبرو کې پرمختګ وکړي، ځکه چې دواړو خواوو د یو بل خلاف وړاندیزونه کول. برېټانیا، امریکا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه له ایران غواړي چې تر 20% د یورانیمو د غني کولو پروګرام ودروي، ځکه چې په دې اندازه د یورانیمو غني کېدل د اتمي وسلې جوړولو ته پکار دي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. سیاسي څېړونکي وایي چې مخکښ کاندید د عربي ټولنې پخوانی مشر او د حسنی مبارک د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر امرو موسا دی. همدارس د اخوان المسلمین د ډلې کاندید محمد مرسی دی چې په امریکا کې زده کړې کړې دي. مرسی پرون د خپلې رای تر اچولو وروسته خبریالانو ته وویل:
والیوم تستمر الثوره،
نن انقلاب دوام کوي. د مصر خلک به د خپل ولسمشر په توګه تر ټولو مناسب کس غوره کړي، خو دا کس به قطعا د پرزول شوي رژیم کوم پخوانی او فاسد کس نه وي. تر 50 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو حق لري. ګمان نه کیږي چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د میتر 9 نیټې پورې اعلان شي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده روانه خبری مجله کې به واوري چې ایران هڅه کوي چې د رسنیو لالاري په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د بخنی د نړیوال سازمان د هغه راپور هرکلی کړی چې ویلي دي په افغانستان کې باید جنگي مجرمین محاکمه شي. د افغان ولسمشر رور محمود کرزی د خبره رد کړ چې ګنی د کابل بانک پوروړی دی.
ټول پیسې مې یو کال مخکې د ټکټانی سره ورک. یو د سهم موضوع پاتې ده چې هغه د افغانستان بانک په دې متعلق تصمیم نه دی نیولی.
او د سرکاري چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په عراق کې خبرې تر اوسه کوم نتیجه نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال په پای کې بهرني محاربوي سرتیری له افغانستان څخه وځي، ایران هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې د رسنیو له لارې خپل نفوذ پراخه کړي. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې اندېښمن کړی دی. په دې اړه د رویټرز خبري آژانس راپور خپور کړی دی چې غټي کې اجمل اند وړاندې کوي.
روټرز خبري اژانس د یو شمیر افغان چارواکو د رسنیو د کارکونکو لخلې وایي چې دا مهال د افغانستان د رسنیو په تقریبا دریمه برخه ایران اغیز لري، چې یا یې مالی ملاتړ کوي او یا هم ورسره اړیکې پالي. د خبري اژانس د یو لوړ پوړي افغان چارواکي لخلې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، ایران غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپل نفوذ دومره پراخه کړي چې د امریکا د نفوذ مخه ونیسي. د چارواکي ویلي ایران بیل شکه چې دا کار د یو شمیر افغان رسنیو د ملاتړ او تمویل له لارې کوي. په ریپورت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخواني سلاکار داوود مرادیان چې اوس په امریکایي پانتون کې استاد دی له خولې ویل شوی، ایران هر کال په افغانستان کې 30 میلیونه ډالر مصرفوي چې ډېرې په رسنیو د مدني ټولنې پر پروژو او دینی مدرسو لګوي. روټرز خبري اژانس وایي چې په دې موضوع د ایراني چارواکو د نظر اخیستلو هڅه کړې، خو هغوی پرې له تبصرې کولو ډډه کړې. د راپور په وینا د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د شیکاګو هغه پریکړې چې د راتلونکي کال تر نمایي به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري، د ایران د نفوذ ستونزه نور هم جدي کړې ده. یو شمیر څېړونکي وایي د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو وتل به په دې هیواد کې لا زیاتې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي او کورنۍ جګړه به ونښلي. په عین حال کې به ایران او د سیمې نور هیوادونو ته یو ځل بیا دا زمینه برابره شي چې په افغانستان کې د ځواک له تشې په خپله ګټه کار واخلي. روټرز خبري اژانس په خپل دې ریپورت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک وروسته د ایران سخت عکس العمل ته اشاره کړې. وایي په کابل کې د ایران ملاتړ رسنیو پر دې تړون سخت انتقادونه وکړل او د ایران سفارت هڅه کوي چې د افغانستان د ملي شورا استازي وهڅوي څو دا سند تصویب نه شي. روټرز خبري اژانس د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د یو شمیر افغان رسنیو ملاتړ کوي. په دې کې د انصاف په نوم ونیزه د تمدن او نور تلویزیونونه یاد شوي دي. په ریپورت کې د تمدن تلویزیون د یو خبریال له خولې چې اوس یې په دې تلویزیوني شبکه کې له کار کولو لاس اخیستی ویل شوي چې له دې تلویزیون سره د ایران مرسته بیخي څرګنده ده. دې خبریال روټرز خبري اژانس ته ویلي د تمدن تلویزیون دفتر له هغو پوسټرونو ډک دی چې خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ضد مظاهرو ته رابولي. دی وی موږ به خپل تلویزیونی باسونو ته هغه ایران پلوی کارپوهان را بلل چې ویلی ایران یوازینی هیواد دی چې افغانستان ته خواړه او نور مواد برابرولی شي. روټرز خبری اژانس د تمدن تلویزیون د یو چارواکي محمد رحمتي له خولې دا ټول تورونه رد کړي او دا سپکاوی بللی. رحمتي ویلي پر دوی ځکه دا انتقادونه کیږي چې دوی اصلي اسلامي ارزښتونه ښیي او د ښځو نڅاګانې نه خپروي. په ریپورت کې د امریکا د هغې اندېښنې یادونه شوې چې د افغانستان څخه د سرتیرو تریستو وروسته یې په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پراخیدو په اړه لري او زیاتوي چې ایران ورته کار په عراق کې وکړ او هلته د امریکایي ځواکونو تر ورتلو وروسته یې خپل نفوذ په دې هیواد کې ډېر پراخ کړ. راپور وایي چې دا مهال په عراق کې تر نمایي د زیاتو رسنیو ملاتړ او تمویل له ایران څخه کیږي.
بلخوا ویل کیږي چې ایران هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون مخه په یو ډول نه یو ډول ونیسي. افغان سیاسي کتونکي او پوخانه ډیپلوماټ احمد سیدی وایي
نن ما یو دوهری تنه د پارلمان غړي سره خبرې درلودل، هغه زیات تشویش درلودل. ما ته وویل چې د شنبه ورځ چې په اجندا کې د تر ستراتیژي د رای ورکولو مسله ده اجنډا کې شامل شوی، کوشش دا نه ده چې څوک رای ورکړي څوک نه راکړي. او ایران کوشش کوي چې هغه طرفداران چې په پارلمان کې لري په هغه ورځ چې دا پیمان ستراتیژیک تثبیت کیږي هغه به حاضر نه شي، د پارلمان اجنډا به تکمیل نه شي. اوس ایران کار کوي چې اجنډا به تکمیل نه شي تر یو لس ورځ وروسته بیا نو خامخا پارلمان رخصت کیږي، بیا نو تر پنځه شلیس ورځې بیا نو وګورو چې څه به کیږي. دا د پارلمان د غړو سخت کوشش وارو.
احمد سیدی وو د ازادي رادیو په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې حتی په کابل کې لکتر لګ دوه کورونه ایران په کرایې نیولې او پاغي کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په شمول خلک تګراته کوي او له ایرانیانو سره په کې خبرې کیږي. دا هم ویل کیږي چې ایران په دې ارتباط پیسې هم لګوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د بخنې د نړیوال سازمان د هغه راپور هرکلی کړی دی چې ویلي دي په افغانستان کې باید جنگي مجرمین محاکمه شي. امنستي انټرنیشنل یا د افغان نړیوال سازمان په خپل تازه خبر شوی کلنی راپور کې په افغانستان کې په هری برخې کې ستونزې ډېرې بللې دي. د سازمان افغان حکومت ګرم کړی چې د انتقالي عدالت مسلې ته جدي پام نه دی کړی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولونو اورګانونه هم وایي چې مهم جنگي مجرمین اوس هم په مهمو دولتي دستګاو کې کار کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مدني ټولنې عوام خلک له افغان حکومت نه غواړي چې باید جرمي مسایل په جدي توګه وسړل شي او جنگي مجرمین د محاکمې میسته راکش شي. دا غوښتنه وروسته تر هغې کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان خپل تازه کلنی راپور خپور کړ او په هغه کې په افغانستان کې هم بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د جنگي مجرمینو نه مجازات کولو ته اشاره کړي. په کابل کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مسؤل رحیم الله رامه د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت په ملي او نړیواله سطحه له غوښتنو سره سره لا تر اوسه د انتقالي عدالت مسلې ته رسیدګي نه ده کړې.
په مجموع کې د انتقالي عدالت پروسې ته په کلي صورت سره د افغانستان دولت تر اوسه پورې هیڅ توجه نه دی کړی. کوم مسؤلیتونه چې د کمیسیون لپاره دي، کمیسیون په دې کې تر اوسه پورې کار کړی دی، مناظره یې مستنده کړې ده. کله چې دا نهایي شي دي مکمل گزارش پایس باندې دغه د کمیسیون لخوا نه مشر کیږي. نور هم د وروسته د دولت جرات ارګانونو صلاحیت دی چې په دې نور سره اجرا ترسره کړي.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په امنیتي لحاظ لا هم ډېرې ستونزې شته او افغانان ځانونه خوندي نه ګڼي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه مرستيالي پالي ترسکات څرګنده کړي چې په افغانستان کې د ګمارلو په پروسه کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او همدایې لدی چې وسلوالو مخالفانو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې لارې موندلې. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د انتقالي عدالت په اړه خبرې کیږي، خو په ملي او نړیواله سطحه یو انتقاد هم دا دی چې انتقالي عدالت په دې هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان هم وایي چې په دولتي دستګاهو کې د جنګي مجرمینو د موجودیت له امله په دې هیواد کې ستونزې ډېرې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مدني ټولنې عوام خلک په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کوي چې د روان لمریز کال د ثور یا غویي د اتمې نیټې په تړاو د ملي یووالي د ګوند لخوا د لومړي ځل لپاره د تیرو درېو لسیزو د یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو چلیپا کړي عکسونه په کابل ښار کې خپاره شول. دغه راز سلګونو کسانو په دې اړه په کابل ښار کې مظاهره هم وکړه او د هغو کسانو پر ضد یې شعارونه ورکړل چې دوی جنګي مجرمین او د افغانانو قاتلین بلل.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
راتلونکی چهارشنبه د کندهار له میانشین ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د شیکاګو په سرمشریزي کې د سولې او پخلاینې په اړه کومه ځانګړې پریکړه ونه شوه، خو د دغې غونډې پیغام د سولې له روانو هڅو سره مرسته کولی شي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شیکاګو سرمشریزي په څنډه کې د سولې عالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته درلود او هغوی په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. د دې شورا لخوا د خوشبینی په داسې حال کې ښودل کیږي چې طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو او حزب اسلامي له افغان چارواکو سره خبرې درولې دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د شیکاګو په کانفرنس کې د نړیوال ټولنې دا پیغام چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې نه پرېږدي، د سولې لروان بهیر سره مرسته کولای شي. د شیکاګو سرمشریزه د روان میلادي میاشتې په 6 او 20 نیټه جوړه شوه چې د ولسمشر حامد کرزي سربیره د افغانستان د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم پکې برخه واخیسته. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې صلاحالدین ربانی د دغه سرمشریزه په څنډه کې له پاکستانی چارواکو سره هم لیدل کاته درلودل او هغوی د همکارۍ ژمنه ورکړې دي.
شیکاګو یک پدیده بود که در رابطه با پروسه صلح هم
موږ د سولې په اړه د شیکاګو کانفرنس مثبت ارزیابي کوو، ځکه له دې کانفرنس څخه داسې پیغام راولاړ سو چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم افغانان یوازې نه پرېږدي. د دې کانفرنس په څنډه کې د سولې عالي شورا مشر د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د دغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر سره هم ولیدل. دوی یو ځل بیا د همکارۍ ژمنه وکړه. د هغه سیاسي حرکتونه دي چې مثبت اړخونه لري.
د سولې عالي شورا د هیواد دننه هم له ځینو نورو ډلو سره د خپلو فعالیتونو د همغږي کولو هڅې پیل کړي دي. ښاغلی قاسمیار وایي دوی په دې وروستیو کې له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د حکومت له اپوزیسیون سره هم کتلي او په خبره یې غواړي چې له دغو ډلو سره په ګډه د سولې یو میکانیزم جوړ کړي.
یعنی مردم در ولسوالی ها، در ولایات، از طریق کمیته
په ولایتونو او ولسوالی کې د سولې له پروسې څخه د خلکو ملاتړ د ولایتي کمیټو په مرسته زیات شوی دی. دا مشته ډډګیرنه راکوي. زموږ اړیکې له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او حتی د حکومت له اپوزیسیون سره هم دوام لري تر څو یو شفاف میکانیزم جوړ کړو. په دې برخه کې ګامونه پورته شوي، ژمنې ورکړل شوي او حسن نیت زیات شوی دی او د باورمندۍ لپاره هم کارونه کیږي.
غوښتل مو د سولې عالي شورا د دغه اقدام په اړه د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون نظر هم راواخلو، خو د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د کاري مصروفیتونو له امله خبرو ته حاضر نشو. خو د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلو له دې وړاندې د سولې پر روان بهیر کلک انتقادونه کړي وو. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د ځینو پرمختګونو خبره کوي چې طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرې درولې دي. د افغان حکومت بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدو وروسته له افغان حکومت سره خبرې درولې دي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
یو خوا په افغانستان کې له مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي او بل خوا د مخالفینو د نیولو او وژلو راپورونه هم لرو. په خبرونو کې مو واورېدل چې په کندهار کې د دوه ځن وژونکو په ګډون 21 تنه وسلوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان چارواکي بیا وایي چې تېره ورځ د دغه ولایت د شهید احساس ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول د دوه نورو وسلوالو سره وژل شوی دی. په تازه راپورونو کې راغلي دي چې پولیس په بلخ ولایت کې د طالبانو د یوې وسلوالې ډلې د ځپلو خبر ورکړی، خو طالبانو یې په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د موضوع نور حال د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون راکوي.
د سوادرای پامیرجون د قماندانای ویان لال محمد امزي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو څلور کسیز وسلوالې ډلې د پایزک په مشرۍ مشهور په چینار د خولو ولسوالۍ د کوکان په سیمه کې د بې امنیتۍ په دولتي او نړیوالو ځواکونو د برید پروګرام درلود او د څه وخت را په دې خوا د زکات او هوشو په نامه خلک ځورول او په دې وروستیو کې پروګرام درلود چې د خولو ولسوالۍ د تنګۍ په سیمه کې د مزار او کابل په لویه لار د مسافرو په وړاندې لویه ستونزه رامنځته کړي. لال محمد امزی وایي چې له څه وخت را په دې خوا دغه ویر اچوونکې ډله د پولیسو تر تعقیب لاندې وه چې نن سهار څلور بجې د پولیسو لخوا په یوه کمین کې له منځه یوړل شوه.
د فایزک تر ګروپ لاندې تروسی ګروپ خلم ولسوالۍ کې فعالیت درلود چې په بریا سره نن سهار په څلور بجو باندې د ملي پولیسو سره په نښته کې چې دوی په کمین کې برابرېږي دوی سره نښته کوي او په ترڅ کې څلور کسه چې دوی په ماینس کې ماین جوړونکي هم شامل دي چې ماینونه یې جوړول هم په بغلان ولایت کې او هم د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې څلور کسه د فایزک په ګډون وژل شوي دي او له دوی څخه څلور میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي.
ځای وایي چې د شمال او شمال ختیځ امنیتي ارګانونو د دغه ولایتونو په ځنو آسیب پذیر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي ترڅو د خلکو د غوښتنو سره سم په سیمه کې امنیتي ډاډمنه فضا رامنځته شي.
تاسو په جریان کې اوسئ چې په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت په شمال کې ښه سوی دی او موږ د ناامنیو له وجې کومه ستونزه په شمال کې نه لرو، خو ځینې آسیب پذیرې سیمې شته چې هلته زموږ ځواکونه عملیات پیل کړي او همداشان د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هلته موږ عملیات لرو. په دې عملیاتو کې
په روان کال کې دا لومړی ځل دی چې پولیس د بلخ ولایت په یوه امن ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو وسلوالو ځای پر ځای شوې یوې وسلوالې ډلې د ځپلو خبر ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وایي د کابل بانک څخه یې 4.2 میلیونه ډالر پور اخیستی و چې وروسته یې خپل پورونه بیرته پریکړل. نوموړي چې نن یې په کندهار کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې چارواکي د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي نورې ستونزې پیدا کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په همدې موضوع رپورټ لري.
ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ د مالیه وزیر عمر زاخیلوال او د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وربللي و چې د کابل بانک د قضیې په اړه د هغو پورونو د بیرته ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان بانک د کابل بانک د سقوط د مخنیوي لپاره ورکړي دي. دواړو چارواکو وویل چې د کابل بانک اصلي ونډوالو تر اوسه پورې په سلو کې نوي پور نه دی ادا کړی. د افغانستان د مالیه وزیر او د افغانستان بانک د رئیس په وینا تر اوسه پورې له کابل بانک څخه له نږدې 1 میلیارد ډالرو اخیستل سوو پورونو څخه یوازې 100 میلیونه بیرته ورکول سوي دي، خو لا هم 899 میلیونه ډالره له پوروړو سره پاتې دي چې د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزی او د قسیم فهیم ورور حسین قسیم د هغو کسانو په ډله کې دي چې لا یې هم د کابل بانک پور نه دي ورکړی او د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي بانک یې له سقوط سره مخامخ کړی دی. د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنځشنبه په ورځ په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د 4.2 میلیونه ډالر پور اخستی چې وروسته خپل پورونه بیرته ورکړي دي.
ما 4.2 میلیونه قرض اخیستل او ټول پیسې مې یو کال د مخکې نیو کال د مخکې د ټیکټانی سره ورکړ. یو د سهم موضوع پاتې ده چې هغه د افغانستان بانک په دې متعلق تصمیم نه دی نیولې چې آیا موږ باید سهم ورکو که یا ولې خو زموږ سره سهمونه حکومت واخیست.
محمود کرزی د خپلو خبرو په دوام وویل چې چارواکي د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي نورې ستونزې پیدا کوي.
افغانستان د حکومت عدم اداره ټول مسایل نه یوازې د کابل بانک مسایل ټول مسایل په افغانستان کې ګډوډ کړي دي او د دې پر راس کې فساد او بې کفایتي او عدم جدیت په ټولو مسایلو کې موجود دي.
محمود کرزی وویل چې چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره قصدن دا قضیه ځنډوي. د پوینا قضایي ادارې باید اقدام وکړي او دا موضوع حل کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري. د کچری تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د آزادې رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واورئ.
د ننګرهار له زندان څخه 28 تنه بندیان د پنځشنبه په ورځ آزاد کړل شو او 2500 تنه نور د بند په مودې کې کمی راوسته شو. د زندان دغه بندیان د ولسمشر کرزی د صبر د اتمینیټي په ویاړ د صادر شوي فرمان په اساس خوشی شو. چارواکو غوښتنه کوله چې یاد زندانیان باید مجرمینو باید نورو جرمونو هڅه ونه کړي.
په ننګرهار کې 28 تنه له زندان نه آزاد شول او د 250 تنو نورو د بند په موده کې کمی راغی. دا د ولسمشر د ثور د اتمې نیټې د فرمان له مخې آزاد شوي چې د مخدره موادو تراګرۍ او ځینو نورو درنو جرمونو تورن پکې نه دي شامل. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال دغه بندیانو د آزادېدو په وخت وویل
خوشاله یم چې نن د ننګرهار د ولایت د عمومي بابس نه 28 بندیان بند خلاصیږي. تقریبا 250 تنو د بند په موده کې تخفیف یا کموالی رامنځته کیږي. د دې نه وروسته به د سیاسي دلکیږي چې روسته بیا نورم کې دي چې د بند آزاد شي په بند په موده کې تخفیف رامنځته شي. زما هیله ورسوي د دوی نه همدغه ده چې دوی بیا په داسې جرمونو باندې متعقب نشي، دغه جرمونه بیا تکرار نه کړي، دوی دغه جزا ولیدله.
د ننګرهار ولایت د زندان مسؤول عبدالولي ساره کویل زندانیان دي پوښي چې د دوی د خوشی کولو معنی دا نه ده چې ګنې بیا به جرمونه کوي. نو موري د آزاد شو یو بندیانو د پیژنګلوي په وخت وایي
دغه فقایداري لکه امنیت داخلي او خارجي مواد مخدر کسان چې برانه درلوده نو دا کسان پکې ندرغلی.
پخپلا زندانیان خوشاله و چې لبند آزاد شول.
ګلولی ولدی شیرولی ما بس ډیر خو خدیر دلاو ترافیکی حادثه سره مو وهن یو راغلی ګلم دې ما بس نه میست نو خزن تیر دو دم را خوشاله لکه خدای په دې دا
جنگ کده بودم کته از مختاریوال خاطر نه برآمدم دغه دوباره از برادرای خود اسکول مسلمانات خواهش میکنم است دغه جنگ نکنن جنایت نکنن مواد خادر نکنن 400 تریاکو دغه چدار نه بکشن دغه اسکلتون دغه خواهش میکنم ارسه.
پننګرهار زندان کې 293 تنه بندیان دي چې 15 تنه خزینه دي. پولیس وایي لاغه وخت چې د زندانونو چارې د عدلی پر ځای کورنۍ چارو وزارت ته سپارل شوی د دوی وضعیت ښه شوی دی.
اخوا د کندهار د سرپوزی محبس لسګونی کسان او جنایی بندیان په سخت نسناستي باندې اخته دي، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. که هم روغتیایي چارواکي د دغه ناروغي لامل د محبس دننه چټلی وبګړي، خو دولتي چارواکي وایي چې وب پاکي دي او بندیان د خپلوانو په میوه او ډوډۍ ناروغ شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار له نورو معلوماتو سره.
د کندهار د سرپزی محبس د بندیانو روغتیایي ټیم وایي چې بندیانو ته دغه ناروغي د تیرې وی ونی را پدی خو پیشه سوي. د دغه روغتیایي ټیم یو ډاکټر رحیم الله ازادي رادیو ته وویل چې دوی د بندیانو د درملنې لپاره هڅې پیل کړي او کوشش کوي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي.
دا سال د پداشي او دا سال د ویني سال پر او دا ویني واخلو او پرور م ترور بګې د ساتامینا جو استغواتو متخصصین هم راغلی وو چې دواکار یې ځان سره راوړي دي د شپې تر یو لسو بجو پورې موږ د کار وکړو. هغه کومک وکړو تر واده او توزیع شولې انشاءالله چې اوس وده ډېره ښه ده. سبا یې سره سړي بالام راغلي وو وروره او خو هغه سره کومک سفر نه درلود چې واده وکړو چې کومک کوو.
که څه هم روغتیایي چارواکي د دغه ناروغي لامل د زندان دننه چټلی وبګني، خو د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې وب پاک دي او بندیان د خپلوانو په میوه او ډوډۍ ناروغه سوي دي.
د عراق په مرکز کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې د سخکاري چې پریکنده نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین، امریکا او همدارس د جرمني استازو د چهارشنبه په ورځ خبرې پیل کړې، خو د خبرې چې د یوې ورځې لپاره پلان شوې وي دوهمې ورځې ته وځنډېدې. احمد شیبر او په دې اړه نور معلومات.
د بغداد په غونډه کې د ایران استازیو د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو وړاندیزونه رد کړل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته دې ځواب ورکړي. وسه داسې ښکاري چې دواړه لوري د غونډې په دوهمه ورځ هم پر خپلو خبرو ټینګار کوي، خو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا لا هم داسې نه ښکاري چې خبرې د ماتېدو په حال کې دي. د غونډې برخوالو خپلې خبرې څو ساعته نورې هم وځنډولې، ځکه چې د ریګ طوفان د بغداد هوایي ډګر تړلی دی. د ایران له ټینګار سره سم راتلونکې میاشت په جنوا کې د خبرو بل پړاو ومنل شو. د اسرائیل مشرانو پر دې خبرو انتقاد کړی دی او وایي چې په دې ډول ایران غواړي چې وخت تیر کړي، د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل دفاع وزیر یهود بارک وویل شای ایران خپل اتمی تاسیسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ پرانیزي، خو بیا هم د اسرائیل د پوځي برید امکانات باید رد نشي. د بغداد په خبرو کې د ایران د پلاوی مشر سید جلیلی د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې له مشر کاترین اشتن سره خبرې وکړې. د اشتن ویان مایک مان وویل دا خبرې